د سنو د سهار لس بجې شوې زاج ملند مو د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې تو ده رکلی کوم. په دې خبرونه کې د افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه لرو. د کونړ د دانګام ولسوالۍ کې د ناکراریو تازه حال درکو، خو پیل خبرونه کوو. اجمل تورمان د افغانستان او نړۍ خبرونه دروري.
د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې لا هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د خزینه پولیسو لپاره د 25 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. او په بهرنیو خبرونو کې واوري چې د سیدنی ښار په يرغمل نیونه کې د وسلوالو په ګډون 3 کسان وژل شوي دي. پښپړ خبرونه واوري. د کونړ ولایت په دانګام ولسوالۍ کې لا هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده. د کونړ د امنیتي قومندان عبدالحبیب سید خیر په سیمه کې د ازادۍ رادیو خبريال ته ویلي چې دا جګړه نن سهار وختي د درېمې ورځ لپاره بیا پیل شوه او تر اوسه پکې لږګونه وسلوال مخالفینو ته مرګ شوبلا وختي. سید خیر وایي چې د ملي اردو ځواکونه د دوی مرستې ته رسیدلې دي، خو طالب وایي ذبیح الله مجاهد بیا تیر ورځ ادعا کړې و چې په دغه جګړه کې یو شمیر زیات امنیتي سرتیری وژل شوي او د هغوی ځینې ټانکونه هم ویجاړ شوي دي. د یادونه د تر دې مخکې د افغانستان ولسی جرګې او په ټولنیزو سایتونو فیسبوک او ټویټر کې عامو خلکو د دانګام په جګړه کې حکومت په ناپامۍ تورن کړي او ویلي ویل چې په کار د دانګام سره پوځي مرسته وشي. د نورستان چارواکي وایي چې په وانټ وایګل ولسوالۍ کې د پی پیلوټ الوتکې د حملې له امله د حکومت اته وسلوال مخالفین وشل شوې دي. د وانټ وایګل ولسوال مولوی رحمت الله رحمت ازادي رادیو ته ویلي چې دغه حمله تیر شپه د نړیوالو ځواکونو لخوا شوې ده. د خاغلی رحمت پوینا په دغه حمله کې ملکی کسانو ته زیان نه دی رسیدلې. طالبانو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د شانګهای همکارۍ سازمان د مشریزي غونډې په څنډه کې د روسیې له صدر اعظم دیمیتری میدودیف سره وکتل. خاغلی عبدالله په دې کتنه کې چې د قزاقستان په مرکز استانه کې وشوه وویل روسیې ته افغانانو پراخ ملاتړ کړی او هیله یې وکړه چې د کابل او مسکو ترمنځ اړیکې له هم پراخ شي. د روسیې صدر اعظم میدودیف خاغلی عبدالله ته چې دوی میاشتې وړاندې د اجرایی رئیس په دنده ټاکل شوی د د شانګهای همکارۍ سازمان کې چین، روسیا، قزاقستان، ازبکستان، قرغیزستان او تاجکستان غړي توپ لري. افغانستان، هند، پاکستان، ایران او منګولیا پکې د ناظرینو په توګه ګډون کوي. د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د خزینه پولیسو لپاره د 25 میلیونو ډالرو مرستې ژمنه کړې ده. دا خبره په حساب کې د جندر جنسیت د چارو سلاکار جنرال ګرسی ګوردانا په کابل کې خبريالانو ته وکړه. د ویل د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت به دا پیسې پراتلونکي سوي کال کې د ایساف تر څار لاندې مصرف کړي. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت کې د بشري حقوقو او جندر د څانګې رئیس ډګرمن حکمت شاهي ویل د امریکا د دې پیسو د لګښت لپاره یو پلان برابر کړی دی. د ویل ټاکل شوی چې له دې پیسو نه د پولیسو لیکو ته د زیاتو خزینه افسرانو د جلب او جذب، ظرفیتونو لوړولو، روغتیايي خدمتونو، د بشري حقوقو د ښه کولو او خزینه پولیسو ته د استوګنې د کورونو جوړولو په برخه کې ګټه واخیستل شي. حکمت شاهي دا هم ویل پلان لري چې په راتلونکو لسو کلونو کې د پولیسو په لیکو کې د خزینه پولیسو شمیر 10000 ته پورته کړي. دا مهال دا شمیر 2600 دی. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو آثار په وړاندې په دې توګه بد دی کی. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ، یو ایرو 2 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 9 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 10 پوله، زر ایرانی تومنه 10 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ. اوس هم څو بهرني خبرونه. د استرالیا پولیسو وایي د سیدنی ښار په يرغمل نیونه کې د وسلوالو په ګډون 3 کسان وشل شوي دي. پولیسو تیر شپه په هغه رستورانت يرغل وکړ چې یو ایراني سړی پکې له 14 ساعتونو د زیات وخت لپاره خلک يرغمل کړي ول. پولیسو وایي يرغمل نیونکي 50 کلن هارون مونز پولیس ویشتل او روختون ته پر لارې سا ورکړه. یو څلور دیرش کلن سړی او اته دیرش کلنه ښځه هم روختون ته پر رسیدو مړه شول. په دې پیښه کې څلور کسان ټپیان شوي دي. یرغمل نیونکي له یرغملو غوښتي وو چې په کړکیو کې د تور اسلامي بیرغ پورته کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه پر ورځ د ایټالیا په مرکز روم کې د اسرائیلو صدراعظم بنی یمن نتنیاهو سره وکتل او دا په داسې حال کې چې اروپایي دولتونو د فلسطینی دولت د رسمیت پیژندن لپاره فشارونه زیات کړي دي. نتنیاهو روم ته له روانېدو مخکې سخت دریز غوره کړ او وی ویل نور ته به اجازه ورنکړي د هغو مذاکرات لپاره چې د اسرائیلو امنیت ممکن پکې معامله شي شرایط کېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر یکشنبه په ورځ روم ته رسیدلی و او د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاورو سره یې شاوخوا درې ساعته خبرې وکړې. جان کیری تېره شپه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ له مشرې او دغه راه د فرانسې، جرمني او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره د کتنې په مقصد پاریس ته لاړ. دا درې هیوادونه فرانسه، جرمني او انګلستان د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک پر مسودې کار کوي چې د اسرائیلو او فلسطینیانو لپاره د دوو دولتونو د جوړېدو غږ کوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وای د اونۍ په پای کې په مخالفو خبری رسنیو یرغل د سیاسي دښمنانو چټلو عملیاتو ته جواب او اروپایي اتحادیې ته ویلي چې مداخله نه کوي. د یکشنبه د ورځې په یرغلونو کې لږ تر لږه څلیرش کسان نیول شوي دي. دا کسان د خلکو له بیرولو او ګواښلو نیولې د دولت د نیولو لپاره د ډلو جوړولو، جالکاریو او بدو رد ویدو په تورونو تورن دي. د ترکیې د حکومت په دې عمل کې اروپایي اتحادیه او د امریکا متحده ایالاتونو انتقادونه کړي دي. اردوغان د دوشنبه پر ورځ په یوې تلویزیوني مرکه کې وویل اروپایي اتحادیه د خپل کار کوي. د زیاته کړه د اتحادیه د مطبوعاتو د ازادۍ نارې سوري وهي، خو دا د دوی کار نه دی. د اردوغان د دې څرګندونو په ځواب کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی غبرګون ښکاره کړ او وی ویل د اردوغان د غبرګون په اړه سخته حیرانه شوې ده. په نیول شویو کې د وی ورځپاڼې او تلویزیون مسؤل مدیر چې په امریکا کې د تابعیت شوی دینی عالم فتح الله ګولین ملاتړ کوي شامل دی. ګولین د رجب طیب اردوغان سخت مخالف دی. دا ول تر دې مهاله د افغانستان کورنی او بهرنی خبرونه له ملتیا مو مننه کوم.
خبرونه مولا ازادي رادیو نو اوریدل. تفصیلی زموږ وی پانه کې کتل شي azadiradio.com مو دا وی پانه پاته دا وړاندې په خبرونه کې ادارې پټونو مطالب لرو. دا افغانستان امنیتی ادارې وایي چې د کابل خار د امنیت د ټینګښ لپاره لتیر دوه نوې را په دې خوا نوي اقدامات پیل کړي. په دې اړه په ریپورت سربیره مولدي خبره و چې د اصلاحات او خې حکومتداري په برخه کې د ولسمشر فوق العاده استاذ احمد ضیا مسعود له سوداګرۍ وزارت نه وغوښتل چې د کورنیو تولیداتو د پراختیا او بهرنۍ پانګونې د جلب لپاره خپله تګلاره نهایي کړي. همدارنګه به د امنیت په موضوع باندې د ولسی جرګې له غړي جبار قهرمان سره یو مرکه ولرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې د ترکیې ولسمشر وایي د مخالفانو د خبری رسنیو په مرکزونو د حکومت وروستی یرغل د هغو د چټلو فعالیتونو ځواب و چې مخالفانو پیل کړي. تاند څنګه یو نیمه نړۍ پروګرامونه هم په دې یو ساعت کې اورېدلی شئ. دوستانو دا د ازادۍ راډیو ده. دا خبرونه لومړی ریپورت راخلو. د افغانستان امنیتی ادارې وایي چې د کابل خار د امنیت د ټینګښ لپاره لتیر دوه نوې را په دې خوا نوې اقدامات پیل کړي. د کابل د یو سلیولس کلی اردو قمندانۍ وایي چې په دې موده کې له 500 زیات هغه کسان له وسلو او چاودیدونکو موادو سره نیول چې غوښتلې په کابل کې بریدونه وکړي. یوسف خان زدرانی په اړه ریپورت لري.
په کابل کې د حکومت د وسلوالو مخالفینو د حملو له زیاتېدو سره سم امنیتي مسولین وایي چې د دې ښار د امنیت لپاره په خپلو کې د همغږۍ او مرستو نوې لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت د کابل د 111 قول اردو قمندانۍ او د کابل پولیسو د دوشنبه په ورځ په وګړه خبری غونډه کې وویل چې دې اقداماتو یې ښه نتیجه ورکړي او د ډیرو حملو او چاودنو مخه یې نیولې ده. د کابل د 111 قول اردو قماندان قدیم شاه شهیم وایي د دې اقداماتو په لړ کې د تیرو دوه اونیو را په دې خوا څه باندې 500 کسان نیولي چې وسلې او چاودیدونکي مواد هم ورسره وو.
لانی کمرغه موږ د دې اقدامات لمخې او زیات شمیر چاودیدونکو توکي بلا بلا وسلې راکټونه چې په کابل ورېدونکو او ځای پر ځای شوی چاودیدونکو مواد مو لاس ته راوړی دي.
د خاغلی شایم په وینا په دې وسلو کې پلسګونو کلاشینکوپونه تفنګچې د چاودیدونکو موادو ډک وسکټونه بهوده کوونکې زهري مواد او لاسي بمونه نیولي او په کابل کې د څو راکټي حملو مخه نیولې ده. امنیتي ادارې په داسې وخت کې د ګډو غزمو خاصو عملیاتو د ډېریدو او شکمنو کسانو او ځایونو د پلټنې خبرې کوي چې په دې وروستیو کې په کابل ښار کې بمي چاودنې انتحاري او ډله ییزې حملې ډېرې شوې دي. سره له دې چې خلک وروستیو نامنیو اندېښمن کړي، خو د افغانستان ملي امنیت وایي چې د کابل ښار د امنیت په خاطر د دوی نوي پلان ښې نتیجې ورکړي چې په دوام سره به یې د داسې حملو ډېر تنظیمونکي ونیول شي. د دې ادارې ویان عبدالحسیب صدیقي له عدلي او قضایي ارګانونو وغوښتل چې د تروریستي بریدونو په تړاو نیول شوو کسانو ته لازم اجازاوي ورکړي.
موږ ډاډه یو چې د افغانستان عدلي او قضایي ارګانونه به په نیول شوو کسانو د هیواد نافذه قوانین او د اسلام د مبین دین احکام جاری کړي. د دوی فعالیتونه د لسهاو ماشومانو، ښځو، بېګنا سړیو او د هیواد د زړور ځواکونو د وژنې سبب ګرځي چې د بخښلو نه دي.
په هیواد او په تیره بیا مرکز کابل کې د نوي حکومت له جوړېدو سره حملو زور واخیست او په تیرو څو اونیو کې یوازې په کابل کې د شلو په شاوخوا کې حمله شوي چې د حکومتي چارواکو په وینا ډېر تلفات یې ملکی کسانو ته رسیدلی دي. امنیتي ادارې بیا په مرکز کابل کې د حملو د ډېریدو علت د وسلوالو کسانو کمزوري یادوي او وایي چې دوی په مخامخ جنگ کې توان له لاسه ورکړی، خو غواړي په عامه ځایونو کې په حملو ځانونه مطرح کړي. له دې سره جمهور رئیس اشرف غنی ژمنه کړې چې په کابل کې د ګارنیزون له جوړولو سره به هڅه وکړي چې د هیواد د امنیتي ادارو ترمنځ همغږي ډېره او ورسره به امنیت ښه شي.
بلخوا ولسمشر اشرف غنی وایي چې د هیواد د امنیت د مسؤلو ادارو د دفاع او کورنیو وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ترمنځ په چارو کې همغږي نشته. ښاغلی غنی د شنبې په ورځ د کورنیو چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال د کابل د ګارنیزون د جوړېدو د اړتیا یادونه وکړه او پرون یې د ملي دفاع وزارت له جنرالانو سره په کتنه کې بیا ټینګار وکړ چې د امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ د پیاوړي کولو لپاره به په راتلونکو څو ورځو کې د کابل ګارنیزون جوړ شي. د ولسمشر غنی د دې څرګندونو په اړه احمد تکل د ولسي جرګې له غړي جبار قهرمان سره بحث کړي. خغلی قهرمان د مرکې په پایل کې د هیواد د بیلابیلو امنیتي ادارو ترمنځ د همغږۍ نشتوالی د افغان ملي امنیتي ځواکونو لویا نیمګړتیا بولي.
یش قوت چې وی وي د قوت ترمنځ د همغږۍ موجوده وي، تشویقي مساعدې موجوده وي. زموږ یګانه اساسي مشکل چې اوس په لرو سره مخامخ یو، په هر ولایت په هر سیمه کې هر کله بور خیال دی. په دې صورت باندې د قوتونو ترمنځ هیڅ نوع تشویقي مساعدې اوچت نه لري. هر ولایت کې زه نشته تاسو خپل هلمند تاسو ته مثال درکوم. موږ په هلمند کې 3000 افغاني قوه لرو او په مقابل کې په صلاح مخالفین ته 2000 قسط شاوخوا کې اضافه وي، څوک یو نفر هم نشي تصدیقولی. څنګه شموله خلک ټول عمر تاروژي حالت لري او 3000 قوه د مدافعي حالت ولري؟
نه، همغږي د افغان ملي امنیتي ځواکونو یوازینی مشکل دی که نور مشکلات هم لري.
دو مشکل اساسی مشکلات لري چې یو ضعف د مدیریت دی چې مدیریت بنا پر استعداد نه ایجاد شوی، د سهم په شکل باندې د یو چا د خوشحالولو لپاره یو ډېر لوی مسؤلیت یو ډېر نااهله مدیر ته سپارل شوی دی. د ضعیف مدیریت لرل د دې مفهوم چې بیا دوی تشویقي مساعي ته لاره نشي خلاصولی. د نه تشویقي مساعي او د ضعیف مدیریت دغه دوه علته په زموږ په امنیتي معدونو کې موجود.
په پام کې ده چې لکه څنګه چې ولسمشر اشرف غنی یادونه وکړه، په کابل کې ګارنیزیون جوړ شي، مګر کچیرته هغه دوهمه مسله چې تاسو یادونه کوئ، یعنی د مدیریت کمزوري، نو د دې ډول ګارنیزیونونو جوړول په کابل او په لویو ښارونو کې فکر کوي چې ګټه به وکړي؟
کچېره د ګارنیزون پراستی قوی مدیر توجیب شي، هغه به په اشتراب باندې خپل د قوی مدیریت په لرلو سره بالکل دا ټول منځ په خپل وجود کې پیدا کی چې هغه محل او هغه ساحه کې ټول نظامي نهادونه ته پر یو نقطه تمرکز ورکړي.
بله قهرمان صاحب، همغږي یا هماهنګي چې ورته وایي په څه ډول راتلی شي؟ البته ویل خو یو عام مفهوم دی.
اصلا مشکل په مدیریت کې دی. پد وختونه چې د یارو سره په جریان کې زموږ مدیریت بنا پر استعدادونه نه، بلکې د سهم په شکل د چا د خوشحالولو لپاره ایجاد شوی.
حکومت له دوه بیلو ډلو جوړ دی، که څه هم دواړه اړخونه په خپلو کې ظاهرا همکاري سره کوي، مګر په داسې حال کې چې حکومت په دې ډول سره ویشل شوی. دغه همغږي چې تاسو یادونه کوي د څنګه راتلای شي
دا موږ شوم تشویش لرو. یګانه تشویش په لاندې اوسنی وضعیت څخه چې ما ته په خپله د ځان د شپږ باندې چې کوم تشویش زما سره موجود دی، زه په خپله د دې رښتیا هم د دوسره حکومت یا دوه مدیران دا په خپله پر دې دلالت کوي چې په ډېر مشکله باندې به سړی ځان ته تاسو ورته چې ګوندې د دې په چوت کې ونه زه بیا هم د خپل امیدونه نه خرابوم. په اصطلاح باندې بیا مې هم هیله امید همېشه دا دی چې د خدای په لاس خپل لوی ګټو ته ترجیح ورکړي، نظر پر لوی ګټو که چېرې دوی وتوانېدل لوی ګټو ته ترجیح ورکړي. په اصطلاح باندې د وطن اساس حالات یې درک کړای شول. زه امیدوار یم چې ګوندې وتوانېږي په اصطلاح باندې بیا هم د دغه دوسره حکومت څخه یو ښه هیله ولرو چې دوی به یو ښه مدیریت ایجاد کړي. دغه حالت لکه دا فیلم چې اوس دوام لري که چېرې په عین حالاتو په شرایطو باندې دوام وکړي زه خپله مایوس یم، د وضعیت څخه ډېر ناامید.
دا ولسی جرګې غړی جبار قهرمان چې د افغانستان روان امنیتي وضعیت ارزوه. دوستانو زموږ غږ لا ازادي راډیو نوري
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
په پکتیا کې چارواکي وایي چې یو مهم مشکوک کسینی ولیدل چې د دوی په وینا په بریدونو او اختطافونو کې لاس درلود. لاسیمی داود تپان رپورټ راکړي.
دا پکتیا ولایت امنیتی چارواکي وایي چې 13 ورځې یاده پکتیا په مربوطاتو کې د وسلوالو طالبانو یو مهم کس نیولای دی. دا پکتیا امنیه کمانډان پاسوال زلمی وری اخیل له ازادي رادیو سره په خبرو کې ومنله چې دا دوی امنیتی ځواکونو د وسلوالو طالبانو یو مهم کس نیولای دی. نوموړی وایي دغه کس ګردیسته د ځانمر ګبریدګرو د راوستو او نورو انفجاري موادو د برابرېدو مسولیت په غاړه درلود.
13 ورځې یو نفر ګنیلی امنیت له خونه چې دی سابق په اختطاف کې انسان وژنه کې ترور کې ماینی خودو کې خصوصا مقناطیسی ماینو کې انفجاری دیراوصل دی انتحاریانو کې د لاس دلوده و عملا دا وظیفه رید بغاره و خوشبختانه چې زمونږ د ملی امنیت منصوبین لخوانه ونیول شو
نوموړی د دې نیول شوي کس په اړه له نورو جزئیات ورکولو ډډه کوي، خو وایي چې په نږدې راتلونکي کې به د ده په اړه نور ډېر جزئیات هم له رسنیو سره شریک کړي. د پکتیا مرستیال والي عبدالولي صحیح هم وویل چې نیول شوی کس ډېر ورته مهم دی او له ده څخه به ډېر زیات نور معلومات هم ترلاسه کړي.
د پکتیا ولایت د امنیت کارمندانو یوه انشاءالله ډېره غټه لاسته راوړنه لري چې یو مخالفینو لیدل مې یو ډېر د صحتان د سړی لاس سره وړی دی چې د ډېر جرمونه ترسره کړي دي. انشاءالله د وخت تېرېدو به یې د دې ټول جزئیات اتفاق سره شریک کړي.
سیدا ونه ویل چې د نوموړي کس سره نور څومره کسان او مهمات نیول شوي دي، خو په خبره له پلټن وروسته به معلومات له رسنیو سره شریک شي.
لا ګردی څخه د کونړ دانګام ته زو. په دانګام کې لا وړمې ورځې راځي په زرګونو وسلوالو په دغه ولسوالۍ کې په څو کلو بریدونه پیل کړي دي او ویل کېږي چې د حکومتي ځواکونو او همدارنګ د کلیوالي پاتسون لخوا ورسره مقاومت کېږي. همدا اوس زموږ خبریال روحلان وری را سره له کونړ نه د تلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب، خبرونه ته ستړی مشي داسې ښکاري چې له انوري سره مو تماس قطع شوی دی. زموږ تخنیکي همکاران هڅه کوي چې بیرته یې په تلیفون کې راولو. د به له کونړ نه د دانګام ولسوالۍ تازه حال راکړي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي چې په منځنۍ صفه 2.6 په ټول افغانستان کې اوریدل شي. د افغانستان په ګڼو خارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 0.15 اوریدل کیږي. یادونه کوو چې د ماښام له 2 نه بیا د سهار تر 2 پورې په همدې صفو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه خپرېږي. روحلان وری سره د کونړ دا ټلیفون په تماس کې دی. انوري صاحب، سهار دی په خیر. خبرونه تستړی مشي او ریدونکو ته که د دانګام ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه ورسته حال ورکې. چارواکي سوي چې په دغه ولسوالۍ کې وسم جګړه روانه ده او کنه جګړه پای ته رسیدلې؟
مننه انصر، تاسو او ټول ریدونکو سلامونه وړاندې کوم. اوس چې ما د کونړ والي سره خبرې وکړې، هغه وایي چې سهار 4 بجې بیا وسلوالو طالبانو د دانګام ولسوالۍ کې خپل حمله پیل کړې ده، چې پکې د لخر د یو قومي مشر چې خانجان کور سوځولې دی او نور کورونه هم هلته د ګواښ لاندې نیولې دي او همدارنګه جنگ روان دی. دوی وایي چې مونږ د مرکزي حکومت نه د هوایي ځواک غوښتنه کړې خو تر اوسه نه ده را رسېدلې. سات په سات راسره وعدې کېږي چې اوس به در ورسېږي خو تر اوسه پورې څه نه دي شوي او جنگ اوس هم روان دی. صاحب
د جنگ په اړه که څه هم پرون موږ د تاسو نه رپورټونه درلودل، دا وایي چې دغه جګړه په دانګام کې داسې یو څه معلومات که اوریدونکو ته ورکوي چې دانګام کومه ولسوالي ده او دغه جګړه په کې له کومې ورځې راهیسې پیل شوې؟
انصب دانګام د ډیورنډ کرښې سره نږدې پرته ولسوالي ده چې د تیرو شاوخوا څلورو کالو څخه د پاکستان د توپونو ډزو لاندې وه. هر ورځ به په لسګونو په سلګونو ګولۍ ورېدلې او دغه یوه میاشت کېږي چې د دغې سیمې خلکو د حکومت په ملاتړ باندې د طالبانو خلاف پاڅون کړی دی او دا درېیمه څلورمه ورځ ده چې طالبانو د هغوی د دغې قیام کوونکو په ضد باندې بریدونه پیل کړي دي او د سیمې خلک او چارواکي وایي چې د دغې برید کوونکو تعداد 2000 شاوخوا کې دی او همدارنګه دلته چې امنیتي ځواکونه دي هغوی هم ولسوالۍ ته رسېدلي دي او د هغې نه وړاندې د والي په وینا ځکه تګ نه شي کولی چې ماینونه ځای په ځای ښخ شوي دي او همدارنګه هوانونه او نور وسلې چې دي وسلوالو طالبانو په مهمو نقطو باندې لګولي دي چې اردو یا څوک حرکت کوي هغوی پې ډزې کوي یا مینونه پرې پاتې. نو د افغان ځواکونو د پرمختګ مخه همدغه شیانو نیولې د والي وایي او بل قومندان او مسؤلین دا وایي چې په دغه سیمه کې اکثره پاکستاني طالبان را جمع شوي دي. د ټي ټي پي والا دي چې دلته جنگ شروع کړی دی او ورسره افغان طالبان هم دي خو طالبان وایي چې موږ سره ټول خپل د سیمې طالبان دي د ناړۍ نه نیولې تر مروارې پورې او د شیګل دغه طالبان را جمع شوي دي او دوی د قیام کوونکو او د حکومت خلاف جګړه پیل کړې ده.
انوالی صاحب تاسو باید پندې سیمې خلکو سره هم خبرې کړي، د غلطم له چارواکو سره هم خبرې کړي. له تیرو دوه ورځو راهیسې د دانګام مسله په رسنیو کې همدارنګه په ټولنیزو رسنیو کې هم ډېره یادېږي او له مرکزي حکومت څخه په دې لړ کې د پاملرنې غوښتنه کېږي او د هغوی په نه پاملرنه او بې تفاوتۍ باندې هم انتقادونه کېږي. د تاسو فکر باندې خلک څه وایي؟ د مرکزي حکومت څه کولی شي د دانګام له خلکو سره؟
صاحب ما چې څو شېبې وړاندې د دغې قومي لښکر یا پاڅون کوونکو یو مشر حاجي منظمین سره خبرې وکړې. هغه وایي چې په سیمه کې زخمیان د دوی پراته دي، د هغې راویستل غواړي، باید هغه راویستل شي چې هغه مړه نه شي. او همدارنګه د دوی یوازینۍ غوښتنه دا وه چې هوایي ځواک کومک ورسره وشي تر څو تیارې لاړې شي هغه سیمې ته، هغه د مخالفینو مورچې او ځایونه بمبار کړي او دوی د طالبانو د ګواښ څخه وژغوري. د خلکو یوازینۍ غوښتنې همدغه دي چې دوی ته لاره خلاصه شي، زخمیان خپل راوباسي او همدارنګه د مخالفینو د ځپلو دپاره تیاری باید ولېږل.
ډېره زیاته مننه کوو. روحلان وري وچې له کونړ څخه د دانګام د ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه حال راکوو. د کونړ والي ورته ویلي دي چې نن سهار 4 بجو په شاوخوا کې بیا وسلوالو طالبانو په دانګام کې د قومي لښکر دی مشر په کور برید کړی دی. ویل کېږي چې دغه مشر کور یې سوځولې او څو نور کورونه یې سوځولې دي. تر اوسه پورې نور لورو په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ به د دې ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه په روانو خبرونو کې هم تاسو ته تازه حال درکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
قدرمن دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. د مخ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې دوام کوي. اوس هم یو بل رپورټ راخلو. هغه د چې شپږ کارپوهان وایي د کابینې په تشکیل کې زنډ او د طالبانو لخوا د امتیازاتو د ترلاسه کولو هڅه په کابل او ځینو نورو سیمو کې د روانې ناکرارۍ اصلي سببونه دي. رضوان مراد په دې اړه نور تفصیل لري.
په کابل او د افغانستان په نورو سیمو کې د طالبانو د حملو د زیاتوالي په اړه د چارو کارپوهان مختلف نظرونه لري. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي په دې نظر دي چې طالبان د افغان حکومت د نوي چارواکو د ټاکلو په مسأله کې لزند او د سیاسي مشرانو ترمنځ اختلافاتو څخه ګټه اخلي او غواړي چې په زیاتو بریدونو سره نوې افغان حکومت کمزورې او د انتخاباتو ترسره شوې پروسه کمرنګه او نیمګړې ثابت کړي. دا پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی وایي
ضعف نهادهای امنیتی وجود داره به دلیل اینکه بخشی از مشکلاتی که ما داریم حکومت سرپرست است و این حکومت نتونسته مامورین متعهد و جدید را به وظایفشان بگمارند. یک خلا وجود داره، از این خلا استفاده کرده دشمن، مخصوصا از زمان کمپین انتخاباتی که توجه و تمرکز بیشتر به سمت انتخابات و تامین فیزیکی امنیت انتخابات بوده.
دغه راز د افغان امنیتي ارګانونو ترمنځ د همغږۍ د کموالي موضوع هم مطرح ده او یو شمېر څېړونکي وایي د امنیتي ادارو په چارو کې د هماهنګۍ د کموالي له امله د دولت وسلوال مخالفان توانېدلي چې خپل فعالیتونه ترسره کړي. بل لورته د افغانستان ولسمشر اشرف غني وایي هر کله چې د سول لپاره فرصت برابرېږي تاوتریخوالی هم ورسره زیاتېږي، خو د نوموړي په وینا د طالبانو د حملو زیاتوالی به پر افغان حکومت اغېز ونه کړي او د سولې لپاره به جدي هلې ځلې دوام وکړي. د سیاسي چارو کارپو ودیر صافه هم ورته نظر لري او وایي چې طالبان غواړي د حملو په زیاتولو سره خپل وجود ثابت کړي او د سولې د هر احتمالي موافقه په صورت کې زیات امتیازات واخلي.
دا تاسو چې ټول سره وګورئ، په اظهار هم کوي بیا هم خپل نظامی وسایل سره تر اخره پورې خپل قوت استعمالوي تر څو د مذاکره او خبرو په ډګر کې یا د بیس په سر امتیاز دلته واخلي او د هغه طریقه بل رقیب باندې فشار وارد کړي چې هغه مجبور شي د غوښتنو ته تن ورکړي.
په همدې حال کې یو اسټوډیو ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د وان براین تریبیوس په حواله ویلي چې طالبان په کابل کې د حملو د زیاتوالي لپاره هڅه کوي چې د رسنیو سرلیکونه جوړ کړي او خپل وجود ثابت کړي. ورځپاڼې ویلي طالبانو په داسې حال کې په کابل کې خپل بریدونه زیات کړي دي چې د افغانستان په نورو برخو کې په تاوتریخوالي کې 40% کې کمواله راغلی دی.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو زموږ غږ لا زده راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې دوام کوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي د مخالفونو د خبری رسنیو په مرکزونو د حکومت وروستی یرغل د هغو د چټلو فعالیتونو ځواب و چې مخالفانې کوي. اروپایي ټولنې د ترکیې په دې عمل انتقاد کړی، خو اردوغان له اروپایي ټولنې غوښتي چې په دې کار کې دې مداخله نه کوي او دا د دوی کار نه دی. د مسلې تفصیل به له جان اقا لکوزینه واورو.
د ترکیې پولیسو د اونۍ په پای کې د سیاسي مخالف فتح الله ګولین په مربوطو خبری رسنیو یرغل وکړ او لږ تر لږه 40 کسان یې نیولي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان وویل د اونۍ په پای کې په مخالفو خبری رسنیو یرغل د سیاسي دښمنانو چټلو عملیاتو ته ځواب او اروپایي اتحادیې ته ویلي چې مداخله نه کوي. په نیول شوو کسانو تور ده چې د خلکو له بیرولو او ګواښلو نه نیولی د دولت د نیولو لپاره د ډلو جوړولو، جالکاریو او بد رد ویلو کې فعالیت کوي. د ترکیې د حکومت په دې عمل اروپایي اتحادیې او د امریکا متحده ایالاتو انتقادونه کړي. اردوغان د دوشنبې په ورځ په یوه تلویزیوني مرکه کې وویل اروپایي اتحادیې د خپل کار کوي. د زیاته کړه دا اتحادیه د مطبوعاتو د ازادۍ نارې سوري وهي، خو دا د دوی کار نه دی. د ترکیې جمهور رئیس دا هم وویل کوم کسان چې غواړي د دې هیواد امنیت ته ګواښونه مخامخ کړي په دې کار کې به بریالی نشي. کوم کسان چې هڅه کوي ترکیه تیرو وختونو ته وګرځوي، په چټلو معاملو او اړیکو کې داخل شي، باید پوه شي چې په دې کار کې به بریالی نشي او ښه به وي هر څومره ژر چې کولی شي دا ډول فعالیتونه ختم کړي. په ترکیه کې اقتصادي وده روانه ده او ډیموکراسي هم د غښتلتیا په حال کې ده. د اردوغان د څرګندونو په ځواب کې د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګیرینی غبرګون ښکاره کړه او ویل د اردوغان د غبرګون په اړه سخت حیران شوې ده. په نیول شوو کې د یوې ورځپاڼې او تلویزیون مسؤول مدیر چې په امریکا کې د تابعیت شوي دینی عالم فتح الله ګولین ملاتړ کوي شامل دی. ګولین د رجب طیب اردوغان سخت مخالف دی.
دوستانو رپورټونه وایي چې ولسمشر اشرف غني نن سهار د پکتیکا ولایت ته تللی دی. دا چې دغه ولایت ته په کوم هدف تللی دی سیمینار سره داود تپان په تماس کې دی. تپان صاحب خبرونه ته ستړی مشي د ولسمشر اشرف غني د سفر په اړه کاوریدونکو ته په لنډه توګه وایي. تپان صاحب دماغه ګوري دا سرکاری چې لا داوود تپان سره مو اړیکی پرې شي
بل اورما دا نمبر دې غلط کړی دی او بخښه
کټوازه سه بي
نه نمبر دې غلط کړی دی او بخښه
ډیر زیاته مننه دوستانو د موږ تلیفوني اړیکه لا بل چا سره نیول شوې ده او موږ جهات څخه ل خپل خبريال سره پسیمه کې وغږیږو متاسفانه چې تماس ورسره نه لرو خو دومره ویلې شو چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار پکتیکا ولایت ته تللی دی او هلته د پکتیکا د ورستۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره خواخوږی لپاره ورغلی دی به په پکتیکا کې له چارواکو سره هم وګوري اوس راورسېدلو لسنیمو بجو ته خبرونه اورو د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سرټکی له اجمل تورمان اورو
د کونړ ولایت په دنګام ولسوالۍ کې لا هم د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه ده د نورستان چارواکي وایي چې په وان ټرایګل ولسوالۍ کې د بي پیلوټه الوتکې د عملې له امله د حکومت اته وسلوال مخالفین وژل شوي دي د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د خزینه پولیسو لپاره د 25 میلیون ډالر مرستې ژمنه کړې ده د افغانستان د ملي وحدت حکومت جاوید رئیس عبدالله د شانګهای همکارۍ سازمان د مشیز غونډې په څنډه کې د روسیې له صدر اعظم سره وکتل د سرایا پولیسو د سیدنی ښار په غمندونه کې د وسلوال په ګډون درې کسان وژل شوې دي او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د دوشنبه پورې د ایتالیا په مرکز روم کې د اسرائیل له صدر اعظم بن یمن نتنیاهو سره وکتل
دوستانو دا ولسمشر د سفر پاړه بزمک پنورو خبرونه کې درته تازه حال وړاندې کوو سم راځو نيزو پروګرامونو ته تاند څنګه او ورپسې نیمه نړۍ خبري تاند
څنګه د ځوانانو خبرونه
جوړونکې نورګل شفق
السلام علیکم همزولو کله استاد رتویلی چې په امتحان کې به در سره ګورم سخت پختری می درته راوړي دا ځل به په اسانه را ناکامیاب نشي او څه چې په کتاب کې دی ټک کې پټکی هماغه جواب ولیکي بل نه منم یا دوستانو دا چې نمرې کمی درکړي او هڅه مو کړي چې پارشمو بیا راوباسي او ځان مطمئن کړي خو استاد کې نه در سره اخیسته او اختارونه درکړي همزول په افغانستان کې د خونځي او پهنټونونو آزموینې څو ورستون زیلري چې ځوانان ترې زوريږي د دې ونه په تاندې څنګه کې همدا موضوع سیلو زه نورګل شفق ګرو کا ډیر لایق شاګرد ته هم د آزموین یا امتحان نوم واخلینو یو ډول ویره او نارامي ورته پیدا کیږي څه ډول پښتني بوي نا وخت نشي څرانه پاتې نشي ساو نشم د پلانې نمرې رانه ډیر نشي او داسې سل شل پښتني د سړي په ذهن کې ګرځي را ګرځي او چې بیا استاد هم د دې پر ځای چې ډاډ درکړي درته وایي چې پښتني می سخت درته راوړي وخت به ډیر کم وي زب در سره ګورم نو شوخ د شاګرد یا د ماسیل زړه دی چې خلیتن راخیږي دوستانو د غوڅو ځوانانو ته غوښ شي چې وایي
لینا مرخیلم د کابل ولایت څخه مطالمه يم د 12م ټولګي کله چې د امتحان نوم اخیستل کیږي یو طرز ځان تلري امتحان یعنی تهدید تهدید دی استادانو دا رقم خبري کړي یعنی ما چارنیما کې اسانه سوالونه راوړي و سالانه کې بز تاسو سره ګورم یعنی سخت سوالونه راوړم
ځوانم الحمدلله د سورې مخ کې ما د ستاج امتحان ورکوم تقریبا بغه امتحان کې 2000 کسانو سبتنام کړي بغه تقریبا 130 کسان دې پکارو دوه کسانو کې کامیابی لګره د سټیډر اغسړي د پاره غیدا چارزه به کامیاب شمه یبه نشم
زما نوم لطیفه ده دی ولسم ټولګز د کون کې ام دی لسی سوریا شه وخت مو ته سوالونه را کوي استاد مونږ ډیر ضرورت تخرو درس درو ولې نه لرو سم راځه ما درس وای او تا ول مرای چې سوچي په جای نه خو سوالونه ته غلطی کیږي
زما په نظر ده انټولونه کې یا مکتبونه کې لسو کې کوم امتحان نه خستل کیږي اکثر استاد خپل هغه سختواله او ځان خیف ماسلینو ته ماسل په امتحان کې راګیر کی ماسل په هغه پرچا کې وزوري فشار لاندې راولي
ملایلا ده کله چې
زمونږ آزموینه وینو زمونږ استادان چې د مختصات قاعده چې په دومره وخت کې تاسو خپل سوالونه حل کړئ چې کله مو میزان ورسره نو هغه مې چې حل زر کړئ مسیر نو زر شي وخت پوره شو نو په دې کې بندای سن پویږي چې څنګه سوالونه حل کړي.
همزورو ګلې معنی ډېری دي، یو خو د آزموینه فشار او محدود وخت شي، او بل خو داسې مبهمه پوښتنه چې په سر او پای سړی نه پوهیږي. د کابل پوهنتون یو محصل محب الله وایي چې په داسې وخت کې راشه که د استاد ګواښونه ګوري.
استاد په سیم کې داسې شی درس ورکوي چې هغه هر یو شاګرد په باندې پوهیږي، خو کله چې سوال نه راځي هغه داسې سوال نه وي چې شاګرد اغز نشي ته کله مبهم وي. په امتحان کې ناست نو یو ډېر مبهم سوال و، استاد ته مې وي چې استاد دغه سوال څه بنا لري. هغه راته ویلي چې ته خپله تحلیل کړه. ما ورته وویل چې استاد چې تحلیل مې کړو نو کوم اغز مې ځنې ونه کړې، خو ته رهنمایی راته وکړه چې ته حق نه لرې کینه، او که ده ورته وغږېدلې پاسه درنه اخلم. پاسېدلی نه شي ورته، او کله ورته وپاسېږي نو د خپل آینده توان دی، او په آینده کې داسې به ورسره کوي او ناکامي ته چانس ورکوي ډرافوي.
ملګرو، د کابل پوهنتون د انجینري پوهنځي ځوان استاد نجیب الرحمن صبوري چې په امریکا کې تازه ماسټري کړې وایي د دې لپاره چې شاګرد د ازموینې میتود وپیژني ځینې نمونه یې ازموینې ترې اخلي.
کله چې د امتحانو وخت را رسېدل هلته استادانو به نمونوي سوالونه یې راوړل. د استاد هدف دا و چې خپل پالیسی او خپل میتود یعنی څنګه سوالونه راوړي او د محصلینو نه څه ځوابونه توقع لري هغه محصل ته ویل مخکې د مخکې نه. بیا دا خبره نه پاتې کېدله چې هدف د استاد د سوال نه څه شی ده. دا ډېر ښه سیستم و. مونږ په افغانستان کې داسې یو سیستم نه لرو. دا محصل سره ډېر مرسته کوي چې هغه په امتحان کې بیا په سوالو سم پوهیږي، لسه ګونګ سوالونه نه اوسي.
دوستانو، ځینې محصلان او شاګردان وایي چې استادان په نه خبره کې نه ورسره اخلي او د هغې قصد بیا په ازموینه کې وباسي. ځوان شاعر نذیر احمد نذیر چې د هم تازه په بهر کې ماسټري کړې وایي چې په افغانستان کې اکثره استادان د استاد سالاره لپاره امتحان اخلي. د یو خاطره را سره شریکوي.
زه فکر کوم دوی امتحان د دې لپاره نه اخلي چې پوه شي څوک پوهیږي او څوک نه پوهیږي، بلکې امتحان د خپل استاد سالاره لپاره اخلي چې شاګردان ته وښيي چې دلته واکمن زه یم چې څوک ناکامولی شم څوک کامیابولی شم. مثلا پانتون کې وم، موږ هم صنفي د استاد نه یوه پوښتنه وکړه. هغه پوښتنه هم څه وه؟ وایي استاد ښه به نه و چې د سیګریټ دی د سیم کې نه وای څه کولی بیرون د څه کولی وای. هغې ورته وویل چې ښکر وکړې رانه نشي کامیابېدای. وایي ته څوک یې؟ زموږ چې د پوهنتون په کچه باندې دغه حال وي نو ښوونځیو کې به څومره ګواښونه وي. که چیرې یو زده کوونکی د یو ښوونکي نه هغسې پوښتنه وکړي چې ښوونکی پکې ځواب ونه لري، په نوره نړۍ کې چې استاد پوه نه شي زده کوونکي ته وایي چې واه څنګه پوښتنه دې وکړه، زه به یې تا ته ځواب پیدا کړم داره به کړم. خو دلته که شاګرد پوښتنه وکړي استاد پوه نه شي کینه د دې ځنه هم ولوېده ورسره.
ملګرو، یوازې د ازموینو ویره او مبهمې پوښتنې نه دي چې محصلان او زده کوونکي ترې ځورېږي، بلکې زموږ د امتحانونو یو بل مشکل دا دی چې استاد د یوې پوښتنې هماغه ځواب در نغواړي چې په کتاب کې دی، بل ځواب که هر څومره قانې کوونکې او کره هم وي نه منل کیږي. سلیم د کابل پوهنتون د طب پوهنځي محصل دی. دی وایي
اوس د پوهنتونو کې اکثر محصلین خارجي مطالعه کوي، خو یو نیم استاد چې د هغې سوال په مقابل کې ته یو خارجي جواب ولیکي هغه نه قبلوي. دا خبره وایي چې دا د کتاب نه خارج جواب دی، یا زما چې تا ته کوم تدریس کړی یا هماغه تعریف نه دی یا هماغه موضوع نه دی یا ته ولې مطلب د کتاب نه جواب نه دی راکړی ماته.
حمزل وحید الله د کابل پوهنتون د سات پوهنځي محصل وایي چې استاد یې هماغه ځواب ټکی پټکی ترې غواړي چې ورخودلی دی. دی وایي په دې اړه مې د پوهنتون ریاست ته شکایت کړی و، خو کوم ټولګیوال مې استاد خبر کړ او زما انجام ښه نه شو. وحید الله وایي
سوال نو چې کوم شکل باندې حل کړی و مطلب مو رسولی استاد، هغه مطلب ترې نه شو اخیستلی. یو شکل تعصب هم کاو، ولو که هغه مفهوم دی په هر شکل باندې رسولی د چې په کوم شکل غوښتي کړی هغه نه یې رسولی مینه نومرو مستحق نه کیږي. زه خپل رئیس ته ورغلم، رئیس سره مې موضوع جریان کې واچولم، ته وګوره چې ته ترې کوم مطلب اخیستلی شي کنه. نو بیا هغه استاد راغوښتی و، وروسته چې راغوښتی و نو بعضې سمکیان شته دی، محصلین شته دی چې هغوی د نومرو په خاطر باندې د استادانو سره روابط جوړوي، د سم په وضعیت استادانو ته رسوي، د هغه شاګرد په اړه باندې مستاست وایي. وروسته د هغې نه زه په یو مضمون کې چانس راکوم، قصد خپل اخیستی و، باور په خدای وکړه چې زه اوس کې یعنی نورو خلکو ته زه دا نصیحت کوم چې استاد سره باندې څېړی.
خو دوستان، استاد صبوري وایي چې هغه لږ شمېر استادان بل ځواب نه مني چې خپله مطالعه یې کمزوري وي. ښاغلی صبوري زیاتوي
داسې سوالونه هم شته چې یوازې یو ځواب لري، یعنی یوه طریقه اوسي چې د هغې طریقې نه مخته تللی اوسي ښه وښه کنه سوال غلط ده. لیکن داسې سوالونه هم شته چې په څو طریقو خلک کولی شي چې حل کړي. کله چې محصل بیروني مطالعه ولري نو کولی شي چې هغه سوال بل رقم حل کی. کله چې استاد معلومات ډیر نه یی که یو څوک فرزند یو بل کتاب نه ریفرنس ورکی او سوال حل کی نو هغه ته ناشنا اوسی او شاید وینه منی.
مننه همزولو چې تاندې څنګه یاو. دوستانو اوس راځو په ازموینو کې د فساد موضوع ته. کله مو فکر کړی چې زموږ په مکتبونو او پوهنتونونو کې ولې په زیاتره امتحانونو کې اول نمره تل اول نمره وي؟ څه علت درلودلی شي دوستانو؟ دا ځینې رښتیا هم اول نمره وي او که هغه د چا خبره په کوچو کې مچ شته.
پله په درجه کې هم دریم نمره یم د صنف کې. موږ هر څومره کوښښ وکړو هر څومره درس وای بیا مې هیڅکله اول نمرګي ته نه رسیږم، ځکه چې اول نمره یا مور استاد ده یا مدیره ده یا کوم بل شی ده. چارنیما کې م اول نمره ده، سالانه کې م اول نمره ده، هیڅ تغییر نه کوي.
حمیدالله یم د دولسم ټولګي زده کوونکی یم. هو استاد، ځینې استادان څه چې هغه مکتب کې دي خپلوان نزدیک شای هغه ته ډېر نمرې ورکه. غریب سړی چې هغه درس کې لایق ده هغه ته نمرې نه ورکه.
زه خپل تلرم نمرې دا نمرې ولې همیشه اول نمرې دا ځکه چې هغه هم کوشش کوي هم د انسان استعداد ده. خدای ورکه خپل استعداد.
دوستانو حمدالله د خپل ټولګي اول نمرې یادوي چې دوه هم نمرې ترې تکړه وو. او وحید الله هم وایي چې اول نمرې به د ازموینو په ورځ په ځینو شخصي بحثونو کې په سم نه وو خو بیا به هم اول نمرې شو. دوی وایي
زه خپل د دې خبره شاید مجزمنګ اول نمرې دویم نمرې دا غن لایق وو، اما دویم نمرې په ماده نمرې باندې تر اخره پورې پاتې شو اول نمرې وه. حتی کې بلتم 16 کې چمتيان ورکو اول نمرې ناکام شوې ده. البته مانو چې څوک تکړه
اول نمره دی لاغه سره مونږ په یو موضوع کې بحث کوو چې دغه پلان کې سوال په دغه شکل باندې مونږ حل کو تاسو څنګه کړ. هغه وای چې نه هغه جواب درس دی. کله چې مونږ په چپټر کې ګورو یا په کتاب کې ګورو نو اول نمره غلط حل کړی ولې ورسته چې ګورو دغه نمرې پوره وي. دا چې اول نمره پاتې شوی تل درته امکان لري استادان دغه پارچه دقیق هم نه ګوري وای چې دا اول نمره دی نو بنا اند لایق دی. همدا چې سسری تیر شي یو شکل انحصار دی هم په مکاتبو کې او هم په پانتونونو کې. نه غواړي چې بل څو په قدر کې فارغ شي.
ملګرو کده دغه ځوانانو خبرې رښتیا وي نو خو بعد استادان خپل خپلوان او واسطه داران هسکا غړی به لکانکور پونتونونو ته دي، ځکه چې له تیرو نږدې دو کلونو راهیسې دوستانو ځینې اول نمرګانو ته دا حق ورکل شوی دی. ښه کله که کوم محصل یا زده کوونکی په خپلو نمرو مطمئن نه وي او غواړي بیا یې پارچه وکتل شي نو د استادانو لخوا څه ډول چلند ورسره کیږي؟ دغو ځوانانو ته غوږ ږدو.
ما خپله نمرې هم خوړلې دي. پارچه راویستل خو بیا داسې مشکل دی کنه، بیا نور استادان هم کینه اخلي. هغه ډاری چم راو بس بیا نور مضمون کې پات کې هغه ځان غلې نس
په آزموینه کې ما ډېر ښه درس ویلې او ښه ورقه مې مال کړې. وکړه چې نمرې اعلان شو لیک نو 50 نمرې را کړې. کله چې ما استاد ته چې استاد زه خل دې نمرو نه راضي نه یم ما په ورقه راو بس ما عریضه مې وکړه نو شکل لري اساس ما ورقه ما ته راو بس ما ته استاد چې زبتا سره بل آزموینه کې ګورم.
زه خپل هم داسې یو استاد پس ورغلې چې زه خپل پارچه راو بسم خو ما ته استاد ویل چې پارچه تاته نه راو بسم.
ما په خپل سوز لازم کړې زه خپل پارچه راو بسم منتدی پر چوس استاد ما سره مناسبات خراب نشي د پرمندره بستري ما کوم نورم قناعت کړی دوست.
همزول استاد صبوري وای چې ډیر لګ استادان به د پارچیل رايستلو یا بیا کتن سره مخالفت وکړي، ځکه چې دا د محصل حق دی. د خپل یو خاطره را سره شریکوي وای چې د یوې کمیټې لخوا دغه کار چړل کیږي.
په انجینری کې ایما پیاد چې ما یو محصل ورقه اصلاح کوله او دغه یو سوال مغلط نیولای و، لیکن بیرته کله چې د ارزیابي وخت را ورسېدل د تجدید نظر د پارچو محصل راغی او نور سودانم وی داغه پرشه مو چک را ومه دلله چې هغه په بل طریقې مختتللای او جواب هم صحیح را رئیس تللای ده نو بیا نمره مو ورکړه. داغه سودانو چې د تجدید نظر سره جوړاینی هغه ډیر کم دي. فرضاً کله کله د سم کیږي چې یو محصل پوره نمره حق نه لري لیکن صفر هم حق نه لري، لیکن استاد داغه مکمل سوال غلط نیولای نو بیا په کمیټه کې بیا یو قضاوت کیږي چې دا محصل څو نمره باید یوسي.
خو دوستان وحید الله وایي چې په داسې کمیټو کې هم ټول استادان چې هیڅ استاد د محصل پر وړاندې د بل استاد سر بیا نه ټیټوي.
تجدید نظر لپاره چې کله موږ عریضه کوو نو یو آیت تک وي هغه هم له استادانو لړل نه وي آیت، بل څوک امکان لري چې مثال آیت شي. نو استاد هیڅ کله د بل استاد ځکه هغه همکاران دي په غیداره کې دغه مختنه ودرېږي. استاد سره خپل استدلال کېږي نه خو کارتون استدلال وکي وای دغه پلان کې جوز د غلط کړی دی. اوس که دغه یو عادي جوز چې ما غلط کړی مثلا د لسونه یو جوز یو عادي 15 خو زما حق کېږي، څلور خو ما حق کېږي، اته خو ما حق کېږي، بنا نیما په سوال باندې چلی پاره کش کړی دی. سوال دی بیخي غلطی سوي یو جوز هم باید غلط نه وي. استاد سره مو چارتونه بس کړی دی ولی پارچه نه درته بیا که پارچه را ویستلې ده بیا یو عادي خبره معنا راکېستم وای چې ولاب دغه شاید باید تادس لیکلې وای. زیاتره اوس موږ مسلین دي چې تجربه لري وای څه فائدہ نه کوي. بنان لا شې وزر ورته وکړه کې قبوله که خطي که قبوله نه کړل تیر شل دغه موضوع نه کار څومره د موضوع ته وچېړي د غومره دی په نقص تمامېږي.
دوستانو ما ویل ښا د دې ټولو مشکلاتو حل لار څه ده؟ نو وحید الله وویل
یعنی زما وړاندیز ده که چیرته دغه شی چې د امتحان نمره د سلایت له استاد نه واخیستل شي نو هر شاګرد د جرأت کوي چې هغه استاد کته درس نشور کول ورته چې موږ د استاد نه پکار وو سر ته د استاد پلاس کړي نو هغه څه چې وغوړی کول شي
خو انزول استاد صبوري بیا په دې نظر دی چې کپه کال یا سمستر کې د دوه ازموینو پر ځای ځینې نور ازمایښتي فعالیتونه زیات شي او د ورستی امتحان نمره راکم شي نو مشکل حلیدل شي
بیاوازې د امتحان د شاګرد زده کول اندازه نه ده استادم دلته امتحانی گی چه استاد تونه توانه ده لیده چه یو شاگرد یو شایز دکی نو امتحان ده دوارو امتحان ده زی اکثرا کوشش کومه چه امتحانونه یوازی ده سمستر پی نیمایی که او ده سمستر پا آخر که وانخ لما کار خانگیانه و لرمه محسلینو تا چه اغم نمره لری پروژه ارتا ورکومه و اغا خپل نمره لری یو موضوع بند چه اغا لیکه نوکی نو اغا به دیر زکیی کمونگ یوازی دو امتحانه و لرو بیان و شاگرد بند دیر فشار رزی که امتحانونه ده نمره و بشل چید به سمستر که به کار خانگیانه بانده کویزو بنده پروژه مسئله تمرکزی کورنای کار مسئله تمرکزی نو به فاینل امتحان که مدیر نمره نه پات کی شاید یوا دسلونه دیش نمره په فاینل کوسی یا چلویک نمره په فاینل کوسی نو بیا استادم نسی کولای چې کوم چا سره کوم شخصی مشکل ولری ډیر استادان په دې کټګوري کې نسته لک دی بیا غم نسی کولای دا یعنی کله چې سیستم جوړ سی بیا د مشکلات هم خپل حل کیږي
او ملګرو نذیر احمد نذیر بیا د یوې خونیزي موسسه یادونه کوي وای چې کده امتحان په پارچا د نوم پر ځای د یوې ځانګړې نمرې د لیکلو سیستم رواج شینو نه به استاد له چا سره کینه وکړای شي او نه هم رسته
یو وخت کې عربوی و موسسه و دوی به څه کول پارچې به اخیسته د پارچې ترڅنګ به واړه واړه کوي ټوټه د بل پارچې په کونج سره خوله پغی کې به نمبرونه لیکل شي زده کوونکي به په واړه پارچه خپل نوم او د پلار نوم لیکه په لوی پارچه کې به سوال ځواب و بیا به دغه وړې پارچې ترې بیلې دي استاد ته په پارچې مخکې کېدی هغه به نه پوهېده چې دا د څوک دی د چا زوی دی دوی ته به یې نمرې ورکولې وروسته به هغه وړې ټوټې راخیستل کېدې هغه نوم به بیا د نمبر مطابق د دې سره وسلېده تر څو معلوم شي دا پارچه د چا شوه په دې وخت کې استاد به نه کینه کولی شوی د زده کوونکي سره نه به یې مرسته کولی شوی د زده کوونکي سره
ښه دوستانو په پای کې بیا هم دا استاد نجیب الرحمن صبوري خبرې اورو چې په افغانستان کې اوسنی د ازموینو سیستم ښه نه بولي وایي چې په دې برخه کې باید استادانو ته ټرینینګونه ورکړل شي
اکثر مونږ باید په سیستم باندې کار وکړو په افغانستان کې د امتحانو سیستم هم په پوهنتونو کې او هم په ښوونځیو کې ښه سیستم نه ده یعنی مونږ باید د پوهنتون په سطح او بیا د پوهنځیو په سطح او بیا په دیپارټمنټو په سطح باندې خپل پالیسیان ولرو چې په کوم رقم باید مونږ باید امتحانونه واخلو اوس مونږ لرو لوایل لرو د امتحانو لیکن دا نه تطبیقیږي استادان پیداګوژیک ترینینګونه نه دي اخیستي په کوم رشته کې څه رقم سوال راوړل سي دغه موضوع استادان تخنه ده پویول سوی نو ضرورت داده چه هر دو کال هر دری کال باید نیو میتودونه ده درس ورکول و نیو میتودونه ده امتحان آخستل و اغوات معرفی سی پا ورکشاپو که پا سیمینارو که کلا چی یو پی یو اکادمیک زی که یو سیستم وسی ده امتحانو بیانو ده محصل حق نتلفی گی
لایق ده درناوی ده یو لایق ده احترام ده
همزولو دادی اونه تان دید سانگی هم دوم روات بریالی ورسه
ده درناوی ده یو لایق ده احترام ده معلم استا مقام تزمون سلزل سلام
نیما نړۍ
د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازه
قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله می ومنئ ولی ځینی نارینه ل خپل میرمنو سره یو ځای پلار نه دی ل خپل میرمنو سره پر یوې لار تک رښتیا د شرم خبره ده په دې نیمه نړۍ کې چې زه مسعوده نیازی درته وړاندې کوم پر همدې موضوع غږیږو خو په سر کې ل وګمی رشیدی د خزو پاړه د ونی مهم خبرونه اورو
د افغانستان د سولې پالي شورا کې یو شمیر خزینه غړو ومنل چې په یاد شورا کې د دوی رول کمزوري او تر ډیره سیمبولیک دی. د دې شورا غړي صدیق بلخی د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د ډیرو ولایتونو د سولې په ولایتي شوراګانو کې یو خزه هم غړیتوب نه لري. په تیرو څلورو کلونو کې چې د افغانستان د سولې عالی شورا له وسلوالو مخالفانو سره خبرې کړې په یوه غونډه کې هم د دې شورا خزینه غړو برخه نه درلوده.
د
د نوبل د سولې تر ټولو ځوانې ګټونکې د چهارشنبه په ورځ خپله جایزه ترلاسه کړه. دا یو میلیون او یو لک ډالره جایزه ده چې ملالی یوسفزی ته ورکړل شوه. ملاله دوه میاشتې مخکې د دې جایزې مستحقه بلل شوې وه. هغه چې اوس 18 کلنه ده او په بریتانیا کې اوسیږي د خپلو بشري فعالیتونو په خاطر دغه جایزه ترلاسه کوي. د جایزې لپاره تر جوړیدونکو مراسمو مخکې ملالی یوسفزی چې د نورو ماشومانو او نجونو تر څنګ ولاړه وه، په ماشومانو باندې د جبري کار د مخنیوي غوښتنه وکړه. او د افغانستان د امنیت وزارت چارواکي وایي چې په هیواد کې د نرس قابلو د روزنې او د دوی د شمیر د زیاتیدو لپاره ډېری پانګونې ته اړتیا ده. د دې وزارت سرپرست احمد جان نعیم د خبره د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د نړیوال روغتیایي سازمان او یو شمیر نورو ادارو لخوا د قابلګانو د وضعیت په اړه د راپور د خپرولو پر مهال وکړه. د دې راپور د خپرېدو پر مهال د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق چارواکو هم ژمنه وکړه چې د قابلو د زیاتیدو مسلکي کېدو لپاره بل افغانستان سره مرستې وکړي. په افغانستان کې په هر دوه ساعتونو کې یو مور د زیږون پر مهال مړ کیږي. د امیر روغتیا وزارت وایي د دغو مړینو د راکمېدو په خاطر باید نرسانې او قابلې زیاتې شي.
ترنو اوریدونکو، سمک پټولنه کې یو ناوړه دود دا دی چې اکثره نارینه ل خپل میرمنو سره یو ځای په لار نه ځي او دا ورته یو ډول شرم ښکاری. ځینې نارینه داسې فکر کوي کله میرمنو سره پر یوې لار لاړ شي خلک به ورپورې وخاندي یا به ملګری وویني او ورته وبوایي چې ته ل ښځو سره پر یوې لار ځي او داسې په لسکونه نورې خبرې. ځینې نارینه بیا داسې هم وي چې ل خپل میرمنې ډیر مخکې روان وي نو پر میرمنې چې شاته هر ډول ستونزه راځي دا ترې نه خبرېږي. د ننګرهار اوسیدونکی احمد همداسي یو نارینه کیسه کوي چې میرمنې ته ویلی و زما بوټانو ته ګوره او ژر ژر را پسې راځه، نو میرمنې دای ورک کړی او بل سړی پسې تللی و.
سړی هغه خپل سیاسره ته ویلی و چې ته به زما پسې را روانې خو زما بوټانو ته به ګورې، پاسه خو دې خو به نه ګورې چې شرم دی بازار دی نه د اطراف نه راغلی و. یو وخت کېږي چې دغه ښځه د ده د خاوند پسې روانه ده، د خاوند د بوټانو ته ګوري. یو موده تېره شوې ده چې پاسې کتلی دي چې ګوري هغه خپل خاوند دی نه دی، دا یو بل سړی پسې روانه ده. نو یو ډیره جالبه خبره ده، بیخي لکه زه تاسو ته د واقعیت دا خبره کوم چې دا واقعیت په سیاسره باندې تیر شوی.
هله هم د همداسې یوې بلې میرمنې کیسه راته کوي چې ناروغه وه او زوی په دې خاطر چې له خپل مور سره پر یوې لار تک شرمیده نو ډیر مخکې روان وو او مور شاته لویدلې وه.
یو میرمنې چې ما خپل اولیدله د سرک تر غاړې باندې نو له دې سره زوی روانو، دغه زوی ډیر مخکې ته ځکه اتمن شرمیده یا هم د شرم احساس کوم. هغه ښځه بیچاره هم مریضه ولا هم ضعیفه ولا هم لار خوې ولا، دا چې د زوی ته ډیر زیات مخکې او د خزه هم چمدې روانه ولا مخې ته نیالې هم ولا وا هم سړه ولا یخ هم سوي وو. دا بیچاره وغورځیدله، هته دغه مور زوف ته خو دغه زوی خبر نه و. خلک په مور رټول شو، زوی خبر نه، زوی مخکې روانو د احساس کو چې زه مور میرا پسې ده. یو وخت چې شاته ګوري ها هو ډیره ده، څه خبره څه خبره دی؟ یو وخت شاته ګوري مور نه ده، دا رښتیا بیرته وړاندې تللې چې مور زوف پرته ده.
بیا داسې وایي که د کورنۍ له ښځینه غړو سره یو ځای په لاره لاړ شو نو ملګري به یې وویني او دا ورته یو ډول شرم ښکاري. لینا خپله کیسه راته کوي چې کله یې له ورور سره بیرون ځي نو ډېره په مشکل کې وي، ځکه ورور یې ورته وایي ما نه لرې ځه چې ملګري به مې وویني.
زما یو ورور ده، باوجود له دې نه چې زما نه وړوکی ده او زه ترېنه مشره یم، خو کله چې هغه سره هم زه ښار ته ځم نو زما ورور هم همداسې و. کله چې له موږ سره په ښار یا کوڅې ته وتلو دي باندې نو شرمېده به، ما ته به ویل چې یعنی زه درنه مخکې مخکې ځم او ډېر قیودات به یې کوو چې مثلا د خوا خوونه ګوري، مثلا پوس دی وتاړه مخکې بروانو مونږ بشان روانو ویل چې ما څنګه څنګه ته مرزه چې زه کما انډیوالان میو ګوري نو زه شرمېږم، بعد خبر ده چې څنګه خپل خور سره روان ده. نو دا یو آر او ننګ ځان ته ګڼه. کله چې مونږ سره ته مثلا دی باندې څنګه ته به مونږ سره نه ته یا مور سره نه ته، نو بیا مونږ ورته ویل چې دې څه خبره ده، څنګه په څنګه سیګو یا مخکې وړاندې ورسو سیګو، دې څه خو فرق نشته. او بیا خو انجونې نه دي داسې چې ته باید پیو شرمېږې، که ته یو دوست ویني او خپل هم مثلا چې سوچ کړی په دې پوښوي چې نه په وخت کې کومه خبره نشته.
د دیني عالم احسان حق حنفی پر وینا هیڅ ډول شرعي ممانعت نشته چې میرمن د لخواون یا د کورنۍ لبل غړي سره بیرون لاړ شي. حتی پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل میرمنې سره پر یوې لار ته او په دې خبره کې شرم ګڼل اشتباه ده.
یو چاته چې اسلام اجازه ورکړي، د بشریت ستر لارښود محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړي، نو په دې کې عار ګڼل دا یو قسم ناپوهتیا ده، ستر اشتباه ده چې زموږ خلک کوي. بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې النساء شقائق الرجال، نه خزینه لنارینا نارینه و سره اوګه پوګه ګرځیدلی شي، سفر کولی شي، کار کولی شي. عائشه رضی الله عنها یو ځل په کور کې پریشانه وه، خفه وه. نبی رسول الله ورته وویل چې پریشانه معلومیږي. په مسجد نبوي کې د حبشې مسلمانان راغلي وو او هغه یې نیزه بازی کوله. عائشه رضی الله عنها وایي چې نبی رسول الله د دې لپاره چې زما طبیعت بدل شي، نو زه نبی اسلام شاته ودرېدم او د نبی رسول الله په اوګه باندې مې خپله زنه کېښودله او ما د هغه مجاهدینو سیل وکړ. دا د عار خبره نه ده، دا زموږ د خلکو خپله یو قسم ناپوهتیا ده چې دغسې فکر کوي. څنګه یو څوک په خپله مېرمن وشرمېږي، بیا هغې سره د ژوند تېرولو څه معنا؟ خپل مور باندې وشرمېږي، په خپله خور باندې وشرمېږي، په خپله لور باندې وشرمېږي.
قدرمنو اورېدونکو، ډېری نارینه بیا برعکس فکر لري، له خپلو مېرمنو سره پر لاره تګ ورته هېڅ بده خبره نه ښکاري او افتخار هم کوي چې له خپلې مور او خور سره یو ځای ځي. د حقوقو محصل زاهد صدیقي پر وینا، دی له خپلې مور سره پر لاره یو ځای ځي، نو ډېر ویاړي او دا ورته عادي خبره ښکاري.
زه د دې هېڅ طرفدار نه یم چې باید نارینه مخته ولاړ سي او ښځینه یې شاته ورپسې لاړ سي. زه اصلا کله چې له خپلې مور سره یا هم له خپلې خور سره بازار ته ځم یا هم نورو ځایونو ته ځم، زه عادي احساس لرم، ځکه چې هماغه مې مور ده، هماغه مې خور ده، او زه په دې کې هېڅ د شرم احساس اصلا نه کوم. چې له هغه سره زه بیرون یا هم نورو ځایونو ته ځم، زه په دې باندې ویاړم چې زه مې خپل مور له یو ځای بل چېرته رسوم. مثلا که څوک له خپلې مور سره روان وي، هغوی خپل ملګری ویني، اصلا هغه سره سلام علیک نه کوي، اصلا هغه سره سړی مسی نه کوي. اوس که چېرته موږ ته ملګری موږ سره مخامخي، بس موږ سره خپل ملګری سره سړی مسی وکړو، په دې کې څه خبر ده؟ سلام سره مور روان ده، زه له تا سره سړی مسی نه کوم.
خو ځینې ځوانان بیا په ټولنه کې ځینې مزاحمتونو ته اشاره کوي چې کله د کورنۍ غړو سره بیرون ځي، نو خلک ډول ډول غبرګونونه ښیي. د کابل اوسیدونکي خوشحال پر وینا ده، مېرمنو سره ډېر په مینه بیرون ځي، خو د ځینو خلکو کتل ورته د حیرانتیا وړ وي.
مور سره یا هم له نور خپلوان سره په ډیر مینزم د هیڅ کله هم د شرم نه غنمه، ځکه هغه زما عزت ده. هر څوک خپل عزت ته خپل درنسترګو ګوري، خامخا ټول ورته ګوري. خو عموما زمونږ د ټولنه سه د سه خلک ورکهسته سه مثلا اخلاقی سویه ډیر کم وي. ته د خور سره روان یا هم مور سره یا هم رندار سره یا هم د کورنۍ کوم بل غړي سره یا به کوم خپلوان، نو درته د سره ډیر داخله ګوري. سه اصلا ته فکر کوي سه دوی کله انسان نه دی لیدلای، بشر کله نه دی لیدلای. خو شخصا ز خپل ډیره مینه کوم، خور سره زم نور سم خ په مینه زم، نو شرم غنم پله وظیفه هم غنم. زه په دې خاطر مل خپل کورنۍ سره زم چې زما کورنۍ د زما عزت ده.
د کندهار اوسیدونکو زهري پر وینا، دای خپل خاوند سره یو ځای بیرونځي او خاوند پر دې ویاړي چې خپل میرمن سره یو ځای دي.
ما خاوند ما سره جوړه بازار ته زی رزي چې زه هم زما سره لیر نه زی جوړه سره سو، نو کدی نه به زه خپل دورور سره زم مکمه. بس کسان دې چې خور سره جوړه زی، خور یوازې پریر جدید مخه ولر سي، خو ماینه سره چې زی بازار ته نا ته یعنی خلتې شان څخه دغه شام سره لیل رواني او د شبک شبک زنيزه دا به غلطه خبرې چې څوک دغه خپل ماینه یې خور لیدو پرې د شبک د زنيولار سي. زه دوم د خوشاله احساس کوم نه کوم، خدای په ما خوشاله کیږي زو سره زما او ما باندې ویاړي وي. زما خانم ده، ما باندې فخر کوي، افتخار کوي چې ما سره یو ځای زیر زی.
ځینې ځوانان بیا دا دلیل راوړي چې که د کورنۍ له مېرمنو سره پر لاره یو ځای لاړ شي او ملګري وویني، نو سبا ورځ پیغور ورکوي. د میدان وردګو اوسیدونکی عینالله وایي دی غواړي چې له خپلې مور او خور سره بازار یا بل ځای ته لاړ شي، خو که ملګري یې وویني پیغور ورکوي چې ستا خور یا مور داسې وه.
چې خپله د خپلې خور یا د خپلې مور سره بازار کې نه ځم، دوی لا دا دی که چېرته زما ملګری ما په بازار کې د خپلې خور یا د خپلې مور سره یا د خپل نورو د کور د ښځو سره وویني او هغه ما ملګری دغه وپېژني، وی ګوري دی بیا ما ته هغه ملګري پاینده کې ما ته هغه زما خور زما مور زما هر څوک هغه یادوي چې دو سړي داسې سو خور داسې، نو دغه چېرته دی؟ یعنې که چېرته زما خور هغه وویني، یعنی په دوی کې په مجموع کې خبره نشته. خو که چېرته زما ملګری هغه تعلیمي سویه زیاتره داسې ملګري لرم چې دغه تعلیمي سویه چېته وي، هغه ما ته په همدې خبر باندې دا پیغور راکوي یا استوایي چې دا د خپل خور یې پونې یا خپل مور یا خپل ترور یې ابراز بازار کې وکړي.
د لیکوال او ژورنالیست خالد تکل پر وینا، ځینې نارینه د ټولنې د بې ځایه دودونو تر فشار لاندې راځي او یادا چې په ټولنه کې ځینې خلک اخلاقي سویه نه لري، نو نارینه له مېرمنو سره بیرون نه ځي.
د زنانه سره نارینه وي، معمولا نارینه یو ډول داسې احساس لري چې د ټولنې د دودیز اړخ لپاره په یو ډول فشار وي چې هو له ما سره ښځه چې په لار رواني، او د دې تر څنګ ځینې خلک په دې هم فکر کوي چې که ما سره ښځه رواني ښایي د ټولنې نور خلک یا وګړي چې په سر بلاره کې مخ کیږي یو ډول مناسب نه ګڼي د ځان لپاره. یا نر معمولا یو ډول داسې احساس کوي چې ګوندې ښځه دې را سره په لاره نه وي، او که وي هم په داسې یو شکل باید لاړ شي او نه څوک وګوري. دا یو ډول د دودیزو خبرو تاثیر دی چې زموږ ټولنه کې ډېر شاید دودیز دي، اخلاقي نیمګړتیاوې دي، اخلاق عام نه دي. دلته که یو څوک له چا سره په خپله مېرمنه تر شا روان وي، د ټولنې نور آزاد داسې فکر کوي چې ګوندې دا له ده سره غیر مشروع اړیکه لري.
د ټولنې له ناوړه دودونو یا هغو کسانو سره د مقابلې لپاره چې اخلاقي او فکری سوی ټیټه ده، د مقابلې لار دا نه ده چې د دوی په خاطر د ژوند معقولې طریقې پرېږدو. د مقابلې لار دا ده چې د کورنۍ نارینه او ښځینه غړي یو بل ته د احترام او درناوي مهذب ژوند وکړي. ترنو اوریدن کو نیما نڑی ہم دم روا تربیا خی چارے
دنیا دیے تو اگماد گلابوں تو پیدانی